د غرمې دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې قادر جرالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې په هرات کې د امریکا پر قنسولګرۍ د نننی برید له تازه جزئیاتو تاسو خبر کړو، او تر ډیره مو د ریسات خبرونه د ازادي راډیو ادبي مجلې فرهنګي پروګرام ته بیل شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس په قرغزستان کې د شانګهای سازمان په غونډه کې ګډون کړی. طالب وسلوالو نن سهار وختي په هرات کې د امریکا قنسولګری ته نږدې حمله وکړه، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د سوری په اړه خبرو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د شانګهای سازمان غونډه نن د قرغزستان په مرکز بشکک کې پیل شو، او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې ګډون کړی. د غونډې په پیل کې د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیک آتامبایف ګډونوالو ته خرغلاست وی، او وروسته د روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان مشرانو د تړلو دروازو تر شا خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د افغانستان، ایران او منګولیا جمهور رئیسان او د غراز د هند او پاکستان استازي وروسته ګډون وکړي. تمه ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي، د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له مشر شي جن پینګ سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. روسي چارواکي وایي د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو له امله د شانګهای د همکارۍ سازمان مجبور دی چې د افغانستان حالاتو ته جدي پام وکړي. طالب وسلوالو نن سهار په هرات ښار کې د امریکا قنسولګری ته نږدې حمله وکړه، او د پولیسو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړي او 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د امریکا د قنسولګری یو ویاند وایي د دوی ټول کارکونکو امن دي. د هرات والی فضل الله وحیدی آزاد راډیو ته وویل یو ځان وژونکي د قنسولګری ودانۍ ته د 15 مترو په فاصله کې چاودونکو مواد وچول، او وروسته نورو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. له پیښې څخه یو ساعت وروسته پولیسو وضع تر کنټرول لاندې راوسته، او په سیمه کې د وسلوالو لټون پیل کړ. د کونړ ولایت د ښځو د حقونو فعال وایي د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ګډون کم رنګ دی. د کونړ د ښځو د چارو رئیس نسیمه شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل لږ شمېر ښځې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. خو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي بیا وایي په کونړ کې د هغو ښځو شمېر د پام وړ دی چې د 1993 کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې نږدې 40,000 کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې له دې ډلې 14,000 ښځې دي. سرداری زیاته کړه چې د نوملیکنې بهیر د کونړ په 1400 مرکزونو کې له کومې خاصې ستونزې پرته روان دی. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون دفتر په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواښ بولي. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس انجینیر محمد امان په دې اړه خبرداری ورکړ چې له دې ګواښ سره سره به د عادلانه انتخاباتو لپاره هڅه وکړي. ښاغلي امان له دولتي ادارو په تېره له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د موجودیت له امله د رامنځته شوو ستونزو په حل کې د انتخاباتو له مسؤولو چارواکو سره مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د کندوز دولتي چارواکي هم خپل سري وسلوال د دې ولایت د امنیت لپاره یو جدي ستونزه بولي. د کندوز ولایت د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د خانابات ولسوالۍ خلک خپل سرو وسلوالو ډلو ته د یو جدي ګواښ په سترګه ګوري. ښاغلي امیری د امنیت په برخه کې له مسؤولو چارواکو وغوښتل چې دا ستونزه حل کړي. خبرونه آزادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسی سیال سرګی لافروف سره د سوری د کیمیاوي بې وسلې کولو په اړه په جنیوا کې خبرو ته دوام ورکړ. د پنځشنبه پر ورځ د دواړو خواوو ترمنځ مخالفتونه په ډاګه شول، او دا په داسې حال کې و چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې سوری د کیمیاوي بې وسلې کولو له تړون سره د یو ځای کېدو لپاره اسناد تسلیم کړي. کیری ویل تر هغې چې بشار الاسد خپلې کیمیاوي وسلې نوي تسلیم کړي په سوریې باندې باید پوځي فشار جاري وساتل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل د روسیې د وړاندیز په عملي کېدو سره به د پوځي عمل اړتیا له منځه لاړه شي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د روسیې له یو ټلویزیون سره مرکې کې ویل سوریې موافقه کړې چې خپلې کیمیاوي وسلې د روسیې ډیپلوماسۍ له امله نه د امریکا د پوځي ګواښ له وجې د نړیوالو په واک کې ورکړي. تمه ده چې د هند یوه محکمه به نن د هغو څلورو تنو د محکومیت حکم ابلاغ کړي چې په یوې جنۍ باندې د جنسي تیری په جرم مجرم پیژندل شوي دي. دا څلور کسان د سې شنبې په ورځ په تېره ډسمبر میاشت کې په یوې درویشت کلنې جنۍ باندې د ډله ییز جنسي تیری په جرم مجرم پیژندل شوي ول. د دغې وحشیانه حملې له امله په هند کې خلکو سخت اعتراضونه وکړل او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بحثونه یې ګرم کړل. دا څلور کسان ممکن په عمري بند او یا هم اعدام محکوم شي. د اعدام لپاره د خلکو د وژل شوي جنۍ د کورنۍ او سیاستوالو غوښتنې زیاتې شوي دي. سعید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمع د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې جلیلی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پر دغه مقام ګمارلی دی. د نظام د مصلحت د تشخیص مجمع چې له جکپوړو سیاسي، مذهبي او پخوانیو مشرانو جوړه شورا ده، د بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د ملي ګټو په اړه ستر مذهبي مشر ته سلا مشورې ورکوي. جلیلی له دې مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د خبرو اترو ستر مرکچي و. د پخواني جمهور رئیس محمود احمد نژاد د جمهوري ریاست دوره کې نوموړی د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي هم و. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دولس بجې او شپږ دقیقې دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. په هرات کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. هرات ته ورځو. په هرات ښار کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې حمله طالبانو نن سهار حمله وکړه او د پولیسو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړي او 15 تنه وسلوال په دې برید کې وژل شوي دي. د هرات والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل یو ځان وژونکي د قونسلګرۍ ودانۍ ته د 2 متر په فاصله کې چاودیدونکو مواد وچول او وروسته نورو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. هرات ته به ورشو. له هغه ځایه په ټلیفون د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره دی. صابر صاحب، ستاسو تازه معلومات د دې حملې په اړه څه دي؟
تشکر و سلام به شما و همچنان به شنوندگان رادیو. با گذشت چندین ساعت از آغاز حمله، چند تن از حمله کنندگان انتحاری بالای قونسلگری ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات، با آن هم دو فروندتیاره نوع هلیکوپتر بر فراز قونسلگری در حال بنوی گشتجنی هست که این مثل نشان میده که تا کنون وضعیت در اون منطقه به اون شکل گذشته نرمال نشده. نیروهای امنیتی هم در این سرک نسبت به روز گذشته یا آغاز صبح بیشتر مستقر هستند تا اینکه ببینن وضعیت چی خواهد شد. اما سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل یک اعلامیه منتشر کرده و این اعلامیه از طریق کنسول ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات به خبرنگارای اوزه کرد ایمیل شده که در این اعلامیه به نقل از جیمز کنینگهام سفیر ایالات متحده در کابل پایتخت افغانستان این حمله محکوم شده و همچنان از عملکرد نیروهای امنیتی افغان به آیسف به نوعی تکبیر به عمل آمده. در این اعلامیه به نقل از آقای کنینگهام همچنان یادآوری شده که در این حمله شمار از غیر نظامیان افغان همراه با چند تن از کارمندان قراردادی کنسول ایالات متحده در ولایت هرات که مسئولیت بخش امنیتی به عهده داشتند اینا جان دادن. اما با همه اینها اطلاعاتی که ما تاکنون از مقامات امنیتی و همچنان ملکی و نظامی در این ولایت به دست آوردیم آمار زندانگیز گزارش میشه. بعضی در آغاز صبح گفتند که دو تن از پلیس کشته شده و یک تن از کارمندان امنیتی بخش امنیتی افغان کنسول ایالات متحده آمریکا، ولی آمار حالا میگن یک پلیس افغان کشته همراه با یک گارد امنیتی کنسول ایالات متحده آمریکا. چیزی که شفاخانه در ولایت هرات، شفاخانه دولتی یا حوزه‌ای، آقای شیرزی مسئول مطبوعاتی از مطرح میکنه 20 تن افراد زخمی میگه که در میان زخمی شده 2 تن از پلیس هستند و 2 تن زنان و 3 طفلی طفلا دختران افغان هستند و متباقی مردان هستند که در بسر این انفجارهایی که صورت گرفته اونا و زخم برداشتن و فعلا تحت تداوی در شفاخانه اوزهی ولایت هرات هستند. دقایق قبل رئیس شورای ولایتی سبید قطالی همراه با تاج محمد جاهد قمندان قلعوی 27 زفر در غرب افغانستان در شفاخانه آمده و از زخمی ها دیدن کردن. اونا گفتن که دو حمله کنندگان انتحاری دو موتر نوع سرس و فلانکوج یا تونیس اینا با خود داشتن که موترهای از اینا ممنوع از مواد منفجره بوده. یک از این موترها در دروازه اول کرابول قونسلگری ایالات متحده آمریکا میخواست وارد بشه که مقاومت نیروهای امنیتی کنسولگیری همراه شد و بعدن خود منفجر داد و موتر بعدی در وسط سرک در روبروی دروازه کنسولگری خود انفجار داده و تعداد از اینا 5 تن اعلام کردن و همچنان به تبعید کتالی گفت احتمال میره که تعداد از اینا بیشتر بیره باشه. این تعداد از مقامات محلی ادعا میکنن که 4 تن از این افراد انتحار کننده خود از اینا خود منفجر کردن و نفر پنجم از اینا از توی یک از سربازان اردوی ملی افغانستان در ولایت هرات توسط فیر مرمی به قتل رسیده و حالا نسبت به آغاز صبح وضعیت نسبتا نرمال شده و در وسط شهر مردم مانند روزهای گذشته به کاروبار خود مشغول است، اما امروز روز جمعه یک روز رخصتی در افغانستان است، به او شروع شب روزهای گذشته ندارن. چیزی که بیشتر مردم هم نگران کرده وضعیت امنیتی است که ما در یک دو روز گذشته شادی بی سابقه به خاطر پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و قهرمانی فوتبال افغانستان در جنوب آسیا داشتیم و حالا هیچ تضمینی برای امنیت یا مسئولیت جانی هیچ از افغان‌ها در شرایط کنونی وجود نداره. حالا ما شاهد گروهی از امرکنندگان اینطوری در بزرگترین مکان یعنی از کنسول ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات هستیم.
شاپر صابر مننه د ازادي راډیو له خبریاله مو واوریدل چې په هرات کې نن بریټ شو دی او اوس هم د هرات په ښار کې د امریکا پر کنسولګری دوه هلیکوپټر ګرځي. که څه هم د ازادي راډیو خبریال وویل چې د هرات د ښار دننه وضعیت عادي دی او افغان امنیتي ځواکونو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې حمله کې چې کومو 15 تنو طالبانو برخه اخیستې وه هغوی وژل شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوسم ازادي رادیوي ادبي مجله فرهنګي پروګرام
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو دوستانو. د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې له فدا محمد نظری سره مرکه اوري چې د شعر ټولګه تازه تازه چاپ شوې ده. د طب د علم د پلار بقرات په باره کې د استاد نجیب منلی معلومات اوري. نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د افغانستان د خپلواک رسنوی د څار سازمان د ټاکنو پرانګدې کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي یو جدي ضرورت بولی او له حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون وړاندې شوی طرحه ملي شورا ته واستوي. خو د چارو اداره وایي چې دغه طرحه د نیمګړتیاو له امله د ټاکل شوی کمیسون تر کار لاندې ده او هیله یې خوده چې ډیر ژر به نهایي او کابینه ته وړاندې شي. معلومات ته د لاسرسي قانون مسوده دو کال مخکې د یو شمیر مدني ټولنو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چمتو او عدلي وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د آزاد رسنوی د څار ټولنې مشر صدیق الله توحیدی په یو خبري ناسته کې وویل اټکل کېده چې دوه میاشتې مخکې د دغه قانون طرحه کابینه تصویب کړي او ملي شورا ته واستول شي، خو کابینه د نامعلومو دلایلو له امله پر دې مسوده بحث نه دی کړی. د افغانستان د شلمې پیړۍ د لوی شاعر او لیکوال قیم الدین خادم د وفات د 43 تلین په مناسبت د هغه یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د میدیوتیک په دفتر کې وه، حلیم فدایی، محمد عزیز تحریک، نورالحبیب نثار، عباسین بریال، ډاکټر فیض محمد زلاند او یو شمیر نور لیکوالو ویناوې واورولې او د استاد قیم الدین خادم په آثارو افکارو او کارنامو یې رڼا واچوله. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د ځوان ژورنالیست ارواخات شهید محمد امین رحیمی د یاد د درناوي لپاره خاصه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د کتاب خار په سالون کې و، نجیب منلی، عالم ګل سحر، ساحر شریف او شفیق خپلواک د موضوع په اړه ویناوې واورولې او زمزمی نیازی، کائنات سعادت، اوګی امیل، مین ابراهیم خیل او بلقیس محبوبی ارواخات رحیمی ته خپل ډالۍ کړي شعرونه وړاندې کړل. محمد امین رحیمی څه موده د مخه په پکتیا کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. په کابل کې د عبدالهادي ارغندوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اړوند د شهادت اونیزه د ځینو فشارونو له امله بنده شوې ده. دغه اونیزه د هر چهارشنبه په ورځ له تیرو څو کلونو راهیسې په دوامداره توګه چاپېده. په ژواک اژانس داسې معلومات ترلاسه کړي چې دغه خپرونه د حکومت لخوا د فشار له امله بنده شوې ده. د شهادت اونیزې مسؤول مدیر عبدالله کاماوال په ژواک ته ومنله چې اونیزه یې له تیرې اونۍ راهیسې بنده شوې ده.
په تیرو زمانو کې لیوې خوا کاغذ او د لیکلو وسایل خورا ګران وو او له بلې خوا خاصو طبقو غوښتل چې اکثره خلک نالوستي پاتې وي چې د دوی باداري ورباندې آسانه شي. نو ډېر لږ کسان باسواده وو، خو په اوسنۍ زمانه کې له یوې خوا د لیک لوست وسایل ارزانه شوي دي، له بلې خوا په علم او لیک لوست باندې انحصار ته څوک غاړه نږدي، او درېیم دا چې پیچلی تخنیک په اوسنۍ زمانه کې د حلالې روزي د ګټلو لپاره د سواد زده کړه ورځ په ورځ خورا مهمه ګرځولې ده. نو همدا وجه ده چې ټول ملکونه کوشش کوي چې خلک لوستي شي او نجونې او هلکانې خامخا مکتبونه ووایي چې وروسته بیا د ژوند منډه ورته اسانه وي. تیره یک شنبه د سواد نړیواله ورځ وه. په همدې مناسبت د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ادارې یونسکو مشري یو پیغام خپور کړی دی چې خلاصه یې وژمه رشیدی لولي.
د یونسکو مشري ارینا بوکووا د سواد نړیواله ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې اوس د نړۍ 40% اوسیدونکي لیک لوست کولای شي، حال دا چې په 1990 کال کې یوازې 6% خلک باسواده وو. ارینا بوکووا د باسواده کسانو د شمیر زیاتېدل د بشر لپاره ښه زیری بللی دی. د دې په پیغام کې راغلی دی چې له باسواده کسانو سره تر نالوستو کسانو د خپل ژوند اختیار ډیر وي. دغه راز باسواده کسان مهارتونه په اسانۍ سره زده کوي او په ټولنیزو چارو کې ګډون او د خپل ذوق او کلتور څرګندول او شریکول ورته نسبتا اسانه وي. د یونسکو مشر وایي چې که څه هم کال په کال د باسواده کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو بیا هم په مخ کې ډیر مشکلات پراته دي. په ځینو ټولنو کې اوس هم د جنکو د تعلیم او سواد په مخ کې خنډونه ولاړ دي او له لویې سره په سلګونو میلیونه کسان لا لیک لوست نشي کولی. د یونسکو د مشر په پیغام کې لولو چې په اوسنۍ زمانه کې سواد خورا ډیر مهم ګرځېدلی دی، ځکه ډوډۍ ګټل او مناسب کارو کې پیدا کول له سواد او زده کړو پرته ډیر مشکل شوی دی، او په اوسنۍ زمانه کې لیک لوست او سواد د سولې او د ټولنې د ترقی او پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
فدا محمد نظری په 68 کلنۍ کې په لومړي ځل د خپلو شعرونو ټولګه خپره کړه چې کاش کلمر سه مشکلی والوي نومیږي. په دغه 130 مخیزه ټولګه کې ځینې ژباړې هم شته. دی د بې وزن او بې قافیې شعر پلوی دی. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله نظری کاش کلمر زموش کلیوال وای دا مجمع ما ولوستټوله للوی سره ما څو شین پکې ولیدل چې آیا تاسو موافق یاست وسره کنه او څه اضافه کوئ پی؟ یو خو قافیه پکې نسته او وزنم پخوانی وزن نسته. کله کله یو آهنگ بلری لکه پاده بی ټوټو کې چی دغه یو آهنگ پکې. او بل خبره دا و چې ما په تقریبا ټولو کې پلاټ ولیدو، ما پکې قصه ولیده، یعنی لسره تر پای یو موضوع و ارتباط پکې لکه یو داستان چلولې. بل مې دغه خصوصیت پکې پیدا کو. او درېم مې د موضوع په لحاظ باندې، موضوع یې نویم و، امیدم و پکې، د ژوند په ګټه هم و، د مینې په ګټه هم و، او په عین حال کې یو څه ریالیزم هم و پکې. ادي پخوانو شیرونو ډیره مبالغه نه و پکې. ما دغه خصوصیات پکې پیدا کړل. تاسو موافق یاست په دې تبصره نه
یاست؟ بالکل بالکل باندې موافق یم. په غزل کې یو اساسي اصل چې هم غزل هر وخت خوندور کړی دی او هم د غزل د وجه د پار لار مساعده کړی ده، هغه دا دی چې تر پای پورې به هر بیت ځان ته خپل موضوع درلودله. ډیر بلج داسې راتلل چې په یو غزل کې به دوه بیتونه سره ورته پیامونه او ورته موضوع دلودله دا به هم هغه ته خوندورتوب او تنوع ورکړی و او هم به هم د هغه یو عام ځانګړتیا و د غزل او دغه د سپین شعر او د کلاسیک شعر ترمنځ یو اساسي توپیر دی. یعنی د سپین شعر او دودیز شعر یوازې د فورم په لحاظ چې وزن او قافیه ده توپیر نه لري، د هغه هغه آلات او وسیلې او انسټرومنت هغه مسالې چې په کې کې استعمالیږي هم فرق لري. مثلا په سپین شعر کې موږ سره شونډان، غټې سترګې، جګه ونه، پناز و خرامان، تاگ یا نور هغه شان چې په دودیز پښتو او دری اتا عربي شعرو کې و وجود نه لري.
شغله نظری تر اوسه پورې خو مو نظری خبرې وکړې، نو څنګه اوریدونکو ته یو شی اوری نه چې دا ستا خبرې په عمل کې هم وګوري؟
زه به په دواړو سترګو بیا درته ولولم او ستومانه. لمر لمر هر سهار ستاسو د کور او خونې کړکۍ ټکوي، ځکه ټوله شپه په توره تیاره کې ستړی ستومانه اوږدې لارې وهي تر څو ځان زموږ کلي ته راورسوي. هیر مونسی چې کړکۍ پرانیستی پرېږدی او هرکلی وکړي.
ډېر عالي.
لمر لمر دی، روشنایی ده، سمبول دی د نور، د محبت، د ګرمۍ، د تودوالي. سهار دا راځي په شعر کې داسې ویل سوی دی چې د لمر وړانګې کړکۍ ته راځي. موږ وایي دوی کړکۍ راټکوي، ځکه موږ چې د لمر وړانګې پر کړکۍ راسي موږ راویښیږو د خوبه څخه، لکه کړکۍ چې راټکوي. او لمر په توره تیاره کې موږ ته راغلی دی. تا په پخوانیو افسانو کې هم راغلی و، په مذهبي افسانو کې، چې لمر ملایکو په زنځیرانو تړلی وي، د شرق څخه یې د شپې و غرب ته راکشوي او په ډېر زحمت یې رالوړوي. اما پیام خو یې نو تاسو ته معلوم دی، دا دی چې موږ باید نور ته، محبت ته، علم ته، دانش ته خپل زړونه خلاص کړو. خپل
شغله نظری دا شعر خودی په د لمر شعر خودی په خپل خوښه انتخاب کو. یو شعر زما په خوښه هم اوریدونکو ته واوروا، دا پنم مخ یو شعر دی، آه خدایا کاش کې غر وای.
دا به درته وایم، زه د غرونو، تیګو، سنگاړو، درو او شیلو زیات منندیم، ځکه دی هر څه په سادګی راته وایي. مهرباني پوښکې نسته خو دوه مخې هم نه دي. اترونه او ګلونه یې خوښیږي خو د تودوخې او سړو نه ډارېږي. د قدمونو تحمل لري خو د چا پښو ته نه لویږي. درانه دي خو سیاڼه نه دي. مور بډای زیږولي او پلار سرلوړي ستر کړي دي. پر غرونو او رودونو سلام، پر ګلونو او اترونو سلام، او خدایه کاشکې غر وای. زما عرصه دا دی چې په دې کې فقط د طبیعت د سمبول په حیث غرونه، تیږې، ډبرې او نو هر څه داسې د ثبات، د متانت د یو سمبول په حیث اخیستل سوی دي. او په دې کې دا د اوس زمانې چالاکۍ و درواغو، چلو، دسیسی و دغو ته د انتقاد په ګوته لیدل سوي دي. نو که زه وایم کاشکې غر وای، مانا دا چې کاشکې انسان لکه غر باثباته وي، درواغ ونه وایي،
دوه مخی نه وي. شغله نظری، ما بیا دا شعر په یو بل دلیل هم انتخاب کو چې تاسو یې ولولئ. داسې احساس کیږي چې دا انسان له طبیعته، د تمدن په نتیجه کې هم لري سوی دی او هم په طبیعت باندې ظالم سوی دی. موږ هغه غرونو ته هغه غروالی نه دی ورپرېښی، سیندونو ته، اوبو ته مو هغه شفافیت، هغه پاکي، هغه روڼوالی نه دی ورپرېښی. تیږې مو په خپلو ځایونو کې په کراره نه دي پرېښي. اوسپنه او سمیټو دا ټول هم سره ګډوډ کړي دي. دنیا هم ډېره هغه کړې ده، بل ډنګه کړې ده. او له دې طبیعته د لریوالي په وجه خپله هم په تکلیف یو، انسان په تکلیف دی. زه دغسې احساس کې کومه، او کله چې مې شعر بیرته له طبیعت سره وصل کې، یو څه آرام سمه، لکه ماشوم چې له مور سره وصل سي. څه فکر کوئ، شاعري له دې نظر هم یو لوی وظیفه په غاړه نه لري. له طبیعت سره د انسان دی وسلولو
په دا کتاب کې یا د شعر په دا ټولګه کې ما ډیر زیار پر دې باندې استرې دی چې ډیر شان د طبیعت ته وا هم خود سمبول په توګه سربیره پر دې چې موږ طبیعت خراب کړی دی، طبیعت مو ګډوډ کړی دی، ستاسو د ټولو خبرو په تایید، اما په عین حال کې ټینګوالی، کلکوالی، ثبات، وفاداری دا هغه شان دی چې صافی، پاکوالی، روشنایی دا هغه شان دی چې په طبیعت کې وجود لري او کیدای سي موږ یې د سمبول په حیث و خپل ځانو ته و انسانانو ته واخو. ځکه لکه تاسو چې پوهیږئ د شعر یوه وظیفه دا ده چې طبیعت انساني کړي. دا ستاسو سره منم چې موږ انساني کړي نه دی، خراب کړي و دی، بلکې اساسي وظیفه د شعر او شاعر دا ده چې طبیعت انساني کې، طبیعت ته ژبه ورکړي، طبیعت ته خوله ورکړي، طبیعت سره مینه پیدا کړي او په نتیجه کې طبیعت په غېږ کې ونیسي، د طبیعت رهبري واخلي، د پرستوب مشرتوب واخلي.
شغلی نظری یو بل نظم هم ولولی.
زه به یو دانه ستاسو په اجازه ډیر یو ساتر یاد ویلې کې یو نظم درته ولولم.
ارشاد:
آیا نړۍ په ورتګ ارزي؟ د هګۍ په دننه کې چرګوړي سوچ کوي، آیا نړۍ په ورتګ ارزي؟
او ما ستاسو په کتاب کې ډیر زیات کم بدبینانه شعرونه ولیدل چې امید پکې کم وو او دغه په غو شعرونو کې وو. شک بکړی دی په دې دنیا کې په اوسېدلو کې.
په اوسېدلو خو ژوند غزنفر صاحب د لوړو ژورو ډاک دی. زه رښتیا هم و ژوند ته خوشبینه یم او په دغه خاطر هم د اروپا ته راغلی یم، په افغانستان کې اوسېږم، حوادثو ته، مسائلو ته خوشبینه یم. حتی دا مسائل چې یو کال دوه کال کې خلک په بدبینانه سترګې ورته ګوري، زه ورته بدبینانه یم. شعرونه مې هم پر دغه خوا دي، خو داسې خبرې هر وخت احتمالات و امکانات لري او ټوله خو نو نسي کېدای چې پر یوه ډایرکشن ولاړ سي. دا هم یوه طرحه ده په ذهن کې مې وه او په دې خاطر مې و دې ته راغلی دي. پر نورو شعرو کې هم یوه سلسله شته، لیکن بدبینی عموما زه لږ پوښکې.
او شغله نظری تاسو ځینې شعرونه ترجمه کړي هم دي. یو هم د ویکتور هوګو یو شعر له انګریزي څخه البته ترجمه کړی دی، بل مو دی پاپلو نرودا شعر ترجمه کړی او په هغو کې هم یو مینسته، خوشبینیسته، امیدسته. څنګه له دې خپل ترجمو نه یو ترجمه اوریدونکو ته ناوروي؟
زه به واورم، لیکن ځینې ترجمې ډېرې اوږدې دي. یو ترجمه به زه درته وایم چې د هغو څخه لا هم نه چې دلته مو اخیستې ده. سواد نومېږي. دلاله ګل پر برګ لیکل شوي دي، ګل مشکوي دغه نازولی د مور لغېږې مه اخلي. خو افسوس چې باد سواد نه لري.
ستاسو له دغه ترجمې بیا ما دا مطلب واخیستو چې شي خبرې کیشي خو غوږونه نهسته چې وایوري. تاسو دغه څه مطلب واخیستو؟
دا مقصد مې هم دی، لیکن بل خبره دا چې زما انداز دی زه ممکن ډیر دقیق ونه وسیږم په دې کې. زه فکر کوم چې زموږ نوی نسل، شاعر نسل، زموږ ځوانان تر اوسه هم د سپین شعر سره دومره ډیر نږدېوالی او آشنایي نه لري. په دې خاطر ما تصمیم نیول دی په نورو هغو کتابو کې چې اوس تر چاپ لاندې یا راځي هم شپږ اووه اته شعرونه د نور ژبو څخه ترجمه کړم، تر څو چې دوه خبرې وسي. یوه خبره دا چې د دې د مختلفو د بیلو بیلو هیوادو او د بیلو بیلو شاعرانو د شعرو سره آشنایي پیدا کړي، او د بلې خوا زموږ د شاعرۍ او د هغو د شاعرۍ ترمنځ یو ډله پرتلای هم.
په دې مقدمه کې لیکلي دي په سریزه کې چې ستاسو د شعرونو دویمه ټولګه شي انجونی په جنت کې دي، ښکل انجونی په کابل کې دي، دا هم چاپ ته تیار ده. نو څنګه څوخ په چاپ سي؟
باید په یو اوته دوه اوته دراوته کې چاپ سي.
یعنی چاپ ته مستولې ده؟
بالکل استولې مې ده. چاپ ته ډیزاین سوی ده، د چاپ په اخیرونو مرحلو کې ده. هغه هم سپین شعرونه دي، منتها د ځینو ناحقه تبصیرو په خاطر مې په نامه کې نو کې توپیر راوستلی دی. ښې انجونې په جنت کې دي، هغه ښکلې انجونې په کابل کې دي. هغه عبارت مې په شعر کې استه، اما د کتاب په عنوان کې ځینې غورځولې دي.
یعنی فورا د ځان سانسور کو؟
کله کله انسان مجبور کیږي، سړی نسی کېدای. مور به هر څه د غره او د دریاب او د تیګو څخه اخو، خو په خپل رسو کېدای لکه غر او دریاب استوار او ټینګو اوسېږي،
کامیاب اوسې.
رادیویی مجله، هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
موسیقی د ژوند په غمجن شپه کې د سپوږمۍ رڼا ده. زه نه پوهېږم چې د موسیقي په باره کې دا خبره چا کړې ده، خو د موسیقي د بشمیرو ستاینو په منځ کې دا ستاینه هم د یادولو ده. د موسیقي په باره کې یوه تازه څېړنه وایي چې د زړه د ناروغانو په علاج کې برخه اخیستی شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
دا خبره خو پخوا هم کېده چې موسیقي د خوږو زړونو ټکور ده، مګر اوس یوې ساینسي مطالعې هم ثابته کړه چې موسیقي د زړه ناروغانو ته ګټه رسوي او په علاج کې ورسره مرسته کوي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم د زړه د ناروغیو متخصصانو ته معلومه شوې ده چې د زړه